لاس بجې شه درنو اوریدونکو السلام علیکم یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان د ملي ورته لوی درسیز د ننګرهار د امنیتي وضعیت څېړلو لپاره د ولایت تللې د سولې عالی شورا وایي د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو حل د سولې د خبرو لپاره ضروری دی د دیو زینو نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیز پروګرام لرو ژوند په شیبو کې خو تر هر څه وړاندې توجه کړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي
افغان ولس مشر محمد اشرف غنی د شینوارو لیوش میر مشرانو سره لیدلې او د دوی د ستونزو په اړه ورسره خبرې کړې د افغانستان لوی درستی جنرال قدم شاه شاهین پرون د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته تللی او په یاد ولسوالۍ کې د داعش په وړاندې د افغان ځواکونو وروستۍ بریاوې ستایلې دي او په تهران کې مظاهره چانو د سعودي عربستان په سفارت یرغل کړی او د راپورونو له مخې د سفارت یوې برخې ته یې اور ورته کړی دی بشپړ خبر نو واوري د افغانستان ولسمشر د شینوارو له یو شمیر قومي مشرانو او علماو سره تیر ماخام په ارګ کې ولیدل د ارګ لوی خبر پاڼه سره سم مشرانو د خپل امنیتی او سیمایزو ستونزو پاکړه ولسمشر ته معلومات ورکړل ولسمشر غنی د مشرانو ته وویل چې د دوی درد احساسوي او ژمنه وکړه چې د امنیتی او نورو ستونزو د حل لپاره د علماو مشرانو او حقوق پوهانو یو ګډ پلاوی ټاکي د جمهوریت ریاست اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر غنی د شینوارو مشرانو او دینی علمانو ته ویل چې سګنې کال سخت او د موږ د بقا کال وو چې د هیواد امنیتی ځواکونو د سرخندنو لبرکته هم دښمنانو ماته وخړه او هم نړیوالو له افغانستان سره د خپل همکارۍ ژمنه تازه کړه د افغانستان لوی درستی جنرال قدم شاه شاهین پرون د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته تللی او په یاد ولسوالۍ کې د داعش په وړاندې د افغان ځواکونو وروستۍ بریاوې ستایلې دي په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر لمخې د افغانستان لوی درستی ویلي چې دوی به په یاد ولسوالۍ کې د طالب او داعش ډلو پر وړاندې ځمکني او هوایی عملیات وکړي د یادونه ده چې په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت له اچین ولسوالۍ څخه د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدلو راپورونه ورکړل شوي چې په وړاندې افغان ځواکونو هم د عملیاتو پریکړه کړې ده د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبی اسیا د فدراسیون د اتلولو په پایلوبه کې نن له هند سره مخامخ کیږي افغانستان په دغو مسابقو کې د اتلولۍ له لقب څخه دفاع کوي د افغانستان ټیم په نیمه پایلوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او پایلوبه ته ووت د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم راستیال روزونکو علي اسکر لالي ازادې راډیو ته وایي چې نننې لوبې ته پوره تیاری نیولې ده
دی
وی موږ په پوره تیاری لرو هغه څه چې د ټیم د تیاری لپاره د هیواد د فوټبال د مسولینو او د فوټبال د ملي ټیم د مشرانو له لاسه کېدل کړي دي ان شاء الله چې موږ په پوره تیاری هند سره مخامخ کیږو افغانستان دغه جام په پایلوبه کې پخوا هم دوه ځلې له هند سره مخامخ شوې ده چې وایي ګټلې او وایي بایللې بلخو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې د زمبابوي په وړاندې د 500 ورځنیو نړیوالو لوبو د لړۍ دریمه مسابقه پرون وبایلله د دغه سیریز 250 اواره او 200 اواره لوبې لا پاتې دي او دا هم څو بهرنی خبرونه په تهران کې مظاهره چانو د سعودي عربستان پر سفارت يرغل وکړ د راپورونو لمخې مظاهره چانو د سفارت یوې برخې ته اور ورته کړ په تهران کې دا اعتراض ورسته لدی و شو چې سعودي عربستان یو مشهور شیعه دینی عالم نیمرول نامر لاس پک څلويخت نور سره اعدام کړ سعودي عربستان نامر تورریس پاله خو ایران موړې په سعودي عربستان کې د کوڼ تکړه شویو شیعه اقلیت د قنو اتل غړي د ایران د سپای پاسداران سخت دریز ځواک منه کړی چې د نمر د اعدام غچ په د سعودي له سلطنتي کورنۍ څخه واخلي د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سعودي عربستان سفیر د نمر پر اعدام دوه د اعتراض په خاطر احضار کړ سعودي عربستان بیا په خپل هیواد کې د ایران سفیر د ایرانی چارواکو پر انتقادي څرګندونو د اعتراض په دوه احضار کړ په سومالیا کې الشباب توندلارې اسلامي ډلې د نویو کسانو د جذبولو لپاره په خپلو تبلیغاتو کې د امریکا جمهوریت ریاست ته د هیلمن نومان ډونالد ترامپ له وروستیو جنجالي څرګندونو استفاده کوي ترامپ تیره میاشت په یوه وینا کې امریکا تر مسلمانانو د ورتګ د منع کولو غوښتنه وکړه د سایت په نامه په امریکا کې وایي استخباراتي اداره چې د توندارو ډلو تبلیغات ساري وایي الشباب چې له القاعده شبکې سره ارتباط لري د ډونالد ټرمپ دغو خبرو ته په اشاره په لویدیځ کې مسلمانان جهاد ته رابلل دي. د ډونالد ټرمپ په دې خبرې چې امریکا تر مسلمانانو د ورتګ د منع کولو غوښتنه کړې وه سخت انتقادونه شوي وه. امریکایي چارواکو د ډونالد ټرمپ دغه څرګندونې په کلکه غندلې. او د ایران قضایی ادارې د بهار په نامه د اصلاح غوښتونکو کې ورځپاڼې خپرېدل د هغه څه له امله چې دولت ضد تبلیغات ګڼي منع کړل. د میزان دولتي خبري آژانس د ایران د قضایی ادارې د یوې باخبرې سرچینې له قوله وایي بهار ورځپاڼه به سل له نن ورځې د خپرېدو حق نه لري. دغې سرچینې میزان خبري آژانس ویلي چې بهار ورځپاڼه ځکه منع شوه چې د نظام خلاف تبلیغات کول او داسې مطالب خپرول چې د اسلامي جمهوریت بنسټ ته یې تاوان رسو. د خبریالانو د ملاتړ کمیټه ایران د نړۍ د حق لسو یوادونو څخه ګڼلې چې تیر کال پکې په مطبوعاتو تر ټولو زیاتو قیوداتو کار اخیستل شوی دی. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوو.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویبپاڼه پته ده. د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې نه یوازې د ازادي رادیو خبرونه اوریدئ شئ بلکې مطالب لوستلای هم شئ. د روان خبرونه په دوام کې وابرئ. د سولې علي شورا وای د طالبانو د خپل منځي اختلافات او حل د سولې لپاره ګټور دی.
دوی اتحاد او یووالی د مذاکراتو په سر کې د افغانستان په سیاسي روجوړ کې ډیر زیات مهم رول لوبولی دی.
د افغانستان د ملي اردو لوی درسیز د ننګرهار امنیتي وضعیت وڅیړه. د نوي کابل بانک رئیس وای په دغه بانک کې د بهرنیو د پانګونې لار چمتو شوې. د کونړ یو شمېر مشرانو او دینی عالمانو له ښوونځیو سره د سخت دریزو دښمنۍ وغندل.
ډیر د چپستونه دی لکه ټول شورا به زو یاد کما لارې او فاصله زیراغه.
د دې او ځینو نور راپورونو په پای کې ژوند په شیبو کې پروګرام لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي طالبان باید د سولې په اړه په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې په متحد ډول خپل دریځ واضح کړي. د دې شورا سرپرست آزادي رادیو ته وویل چې د طالبانو یووالی د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کې طالبانو هم داسې هڅې پیل کړي چې خپل منځي اختلافات حل کړي. په دې اړه د ناجي صافي راپور واوري.
د سولې علي شورا وایي چې د سولې پاړه د روانو ملي سیمایزو او نړیوالو هلو زلو تقاضا او اړتیا ده چې د اسلام آباد په سلور اړخیزه غونډه کې طالبان برخه واخلي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې طالبان د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډیر مهم رول لري.
د دغه هلو زلو تقاضا ده چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکرات مستلار شي. دغه اتحاد یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روجوړ کې ډیر زیات مهم رول لوبولی شي. د افغانستان په ثبات او ټیکاو کې
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو ویلي د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو د حل په هدف هلې ځلې پیل شوې دي. دوی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو د اختلاف د مخنیوي په هدف یو غونډه هم جوړه کړې ده. د وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 11مه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي. لبلې خوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا د طالبانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د دا ډول غونډه جوړېدل مهم ګڼي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل چې د سولې په موضوع کې لیوادر څخه نظر ورکول ډېر مهم دي.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په سول باندې منفي اثر کوي او کتی اتفاق راشي سره یو سی هغه به د سولې لپاره مثبت اثرات وشندي. ټول موضوع بیا د یو ادرس څخه بیا ځکه د یو ادرس څخه چې هغه پایدمن دي تر هغه چې د دوه ادرسو یا د درو ادرسو وي.
د وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات ورسره له هغه پورته شول چې د طالبانو د بخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملا محمد عمر د مرګ خبر نږدې دوه کاله پټ ساتل شوی وو او له هغه وروسته طالبان په دوه عمده ډلو وویشل شول. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا وسلوال طالبان په رښتیا غواړي چې د سولې په خبرو اترو کې د ګډون لپاره خپل سیاسي اختلافات حل کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیر د پوښتنه ځوابوي.
دوی د خپل منځ کې خبرې یوازې د خپل مخالفتونو او خپل د کمزوري په خاطر کوي، د دې لپاره نه کوي چې د افغانستان د حکومت سره بیا دوی د سولې پروسه پر مخ بوزي او بل اخره دلته په افغانستان کې امنیت راشي او دلته ثبات موجودي.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت وایي چې دوی به د اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې د واشنگتن او پیکینګ لاري پر پاکستان فشار راولي، سو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپل خوره کې دننه وځپي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای حکومت ژمند چې اعلان کړی مودې سره سم د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات ترسره کړي. له بلې خوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که په هیواد کې امنیت ټینګ شي انتخابات ترسره کیږي او له هغه پرته په ټاکلې موده انتخابات ممکن ترسره نشي. په دې موضوع رحمت الله افغان راپور لري.
افغان حکومت ډاډ ورکوي چې له ټاکلې مودې سره سم به په هیواد کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره شي او د اساسي قانون د تعدیل د لوی جرګې جوړېدو لپاره هم هڅې پیل کړې دي. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلکو له غوښتنو سره سم حکومت هڅه کوي چې له انتخاباتو وړاندې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راشي او بیا په ټاکلې موده کې انتخابات ترسره کړي.
مونږ خو خپله تلاش کوو چې اصل چې خلک ته مونږ ویلي وو چې انتخابات بشي، اول اصلاحات ورسي، بیا به انتخابات شي او انتخابات نه وروسته لویه جرګه شي. او مونږ بالکل په تلاشونه کوو او هڅه کوو چې دا ټول کار په خپل وخت کې ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ افغان ولسمشر محمد اشرف خاني وویل چې د راتلونکي کال د اوړي او مني ترمنځ به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. خو د حراست او ثبات شورا وایي حکومت په پام کې لري چې د اساسي قانون د تعدیلو جرګه چې لوړاندې شمنه شوې ده او د راتلونکي کال په سمبوله کې به تر سره شي ناممکن کړي. د غشورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اوړي او مونی ترمنځ موده کې امنیتي ګواښونه په لوړه کچه وي او په دغه وخت کې له امنیتي پلوه انتخاباتو ته زمینه نه وي برابره. یا د شورا چې تازه جوړه شوې ده او ځان د حکومت مخالف اپوزیسین بولی که څه هم د انتخاباتو د ترسره کېدو هرکلی کوي، خو سپارښتنه کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره مناسب وخت د راتلونکي کال د پسرلي او اوړي ترمنځ دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د حراست او ثبات شورا څرګندونې له حکومت سره د دوی سیاسي مخالفت بولي، خو دغه کارپوهان هم راتلونکي انتخابات د امنیت په ټینګښت پورې مشروط ګڼي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې امنیت تر ټولو جدي او لوی ګواښ دی.
اشرف غنی چې دا کړی چې د اوړي او د مني ترمنځ کال ته مونږ انتخابات کوو یا مصمم یو چې ویکو، دا قطعی نشي کېدلی. سل په سلو کې مشروط دی په امنیت باندې. امنیت په ټول وطن کې په ټولو ولسوالیو کې کټولو کې ټینګ کړی شو، نو دی کولی شي تخنیکي د لحاظه به ځان ورته برابر کړي چې سر د اوسه ورته کار وکړي. او که امنیت ټینګولی ونه شي نو بیا تخنیکي مسایل هم نه برابرېږي او بیا عملي کولی نه.
حکومت په داسې حال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکي انتخاباتو په اړه چمتووالی ښودلی چې تر اوسه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو برخلیک نه دی معلوم. بلخوا د ولسوالیو د نفوس د دقیق احصایې نشتوالی، مالی او تخنیکي مرستې او خراب امنیتي وضعیت هغه څه دي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکي انتخابات له جدي ننګونو سره مخ کولای سي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي اردو لوی درسیز ډاکټر جنرال قدم شاه شهیم د یاغیانو په وړاندې د افغان ځواکونو د فعالیتونو د ارزونې لپاره پرون ننګرهار ته لاړ. په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف د افغان ځواکونو عملیات په وروستیو کې پراخ شوی دی. د ننګرهار چارواکو وړم ورځ په دغو عملیاتو کې د داعش د وسلوالې ډلې د شپږ ویشت کسانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. په دې اړه سلطان محمد سرور نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د لوی درستیز لومړی مرستیال جنرال مراد علي مراد په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې لوی درستیز ننګرهار ته د دغه سفر په ترڅ کې د 201 سیلاب قلی اردو له منصبدارانو او سربازانو سره ولیدل او په جګړه کې د شاملو قطعاتو فعالیتونه وارزول، لارښوونې وکړې او په اولویاتو یې ټینګار وکړ. هغه وویل چې افغان ځواکونو په ځانګړې توګه د اچین په ولسوالۍ کې خپلو ځمکنیو او هوایي بریدونو کې داعش ډلې ته درانه تلفات اړولي دي. جنرال مراد علي مراد وویل چې ولسی خلکو هم د داعش په وړاندې عملیاتو کې برخه اخیستې.
برابروي چې نړیوال امنیتي فعالیتونه انجام داده
د امنیتي ځواکونو د فعالیتونو ترڅنګ ولسی خلکو هم د ولسی پاتونونو لپاره خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او په هغو ځایونو کې چې داعش ډلې د خلکو په ځورولو لاس پورې کړی وو خلکو یې هم په مقابل کې جدي عکس العمل ښودلی دی. طالبان او داعش دواړه د دولت مخالفین دي. جنرال مراد علي مراد د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دولتي ځواکونه د دغه ډلو خلاف خپل عملیاتو کې کومې ډلې ته اولویت ورکوي وویل مونږ د هر یوې ډلې فعالیتونه بیل ارزیابي کوو. مونږ د هر هغه کس په وړاندې چې د افغانستان خلک ځوروي عکس العمل ښیو او هر عمل ته ځواب وایو. د افغانستان د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد د هغو وروستیو رپورټونو په هکله چې په کې د ننګرهار په یوې سیمه کې له هلیکوپترو د داعش د وسلوالو کسانو د کوزیدو ادعا شوې وویل چې تر اوسه په دې هکله د قناعت او تایید وړ کوم رپورټ نه دی ترلاسه کړی. جنرال مراد زیاته کړه چې کومې خبرې چې ځینې رسنۍ یا ملکی خلک په دې حق لکوي مونږ یې کافي معلومات نه لرو. د افغانستان د لوی درستیز لومړی مرستیال په ننګرهار کې د داعش د رادیوي تبلیغاتو په حق لویل چې دغه خبرونه موقتی دي، کله ناکله اوریدل سوي دي او په سیار شکل تر سره کیږي، تر اوسه ځای نه دی تثبیت شوی. جنرال مراد زیاته کړه چې کشفي اورګانونه فعالیت کوي چې کله نتایج ترلاسه سول تصمیم به ونیول شي.
د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ قومي مشرانو او دینی عالمانو په یو غونډ کې پریکړه وکړه چې شونځي د ټولو شریکتیاو په ګډه وې ساتنه کوي. دوی دا غونډه وروسته لدی وکړه چې د دولت وسلوالو مخالفانو په یو لیسه کې بمی چاودنه وکړه. له کونړ د اوسري رادیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
مولای نجیب الله حقیر ول په افغانستان کې روان جنگ اسلامي بانه نه لري او نه هم د جنت د حصول د پاره تر سره کیږي، بلکې د افغانستان د ورانولو او د افغانانو د وجل لپاره یو تپل شوی پر دې جنگ دی.
دا د جنت جنگ نه دی، دا د هورو او د طالبانو جنگ نه دی، دا د مکتب کې د مکتب د ورانولو جنگ نه دی، دا د ملت د ورانولو جنگ دی، دا د سیاسي او اقتصادي ګټو جنگ دی. دا دا خلکو یو توتیعه ده او بل اخر دای مال جوړه کړي د دای تعالی جوړه کړي. مدرسې پامن کې نه ده، مولاری پامن کې نه ده، سپینګیری پامن کې نه ده، معصوم ماشومان او زنانې پامن کې نه دي، جمعه ته پامن کې نه ده. بل اخر په خپل سترګې ولید چې قران عظیم هم شهید کو.
قومي مشر حاجی عجب خان ویل خونزيد دولت په بودیجه پر مخ وړل کیږي خو دروازې ټولو ته خلاصې دي، ساتنه یې هم د ټولو دنده ده او هر څوک چې د خونزيو مخالفت کوي هغه د افغانستان او پوهي دښمنان دي.
کو ډاکټر جوړي کې د بهاریف نه جوړي، کو مولای صاحب جوړي کې د بهاریف نه جوړي، جماعت الوزه، مکتب الوزه، معرف الوزه، مولا سکار لري، انجنیر سکار لري، د یو شخص سکار لري چې هغه سره انسانيت پکې دي، نو دا معرف په انسانيت معلومه وي، معرف په تاسو ته توف تر صحیح معرف نه بغیر یو ځکه ژوندګی نه کیږي او هغه ژوندګی د معرف نه بغیر کیږي چې وحشي ژوندګی وي او تور تور تم ژوندګی وي نه اهل ژوندګی وي.
د شیګل پرمختي شورا مشر علي احمد خان ویل حکومت باید د خونځي مخالفین قوم ته پګو تکړي چې دوی ورسره خبري وکړي.
دا نه واجب کور دی، نه د رئیس معرف کور دی، نه د اشرف غنی کور دی، دا زمون کور دی. دا خلک راغون شو دي مونږ ته راوخه وي ورجو د کشمیر خان ته خبره کوي زمون کور دی چې پارځه کې وستر کوي او قاری شاو مستم شو او هغه دی ولست کار کوي.
دغه غونډه ورسته له هغه کیږي چې څو ورځې وړاندې د شیګل ولسوالۍ د بابل جهاد لیسې مدیریت ته د نامعلوم کسان لخوا د شپې بم کې خودل شو. د لیسې مدیریت او نور ودانۍ ته زیان ورسیده. د باب الجهاد لیسې ودانۍ په 1922 لمریز کال کې د ډاکار مؤسسې لخوا جوړه شوې وه چې د بنسټ ډبرې د حزب اسلامي قومندان حاجی کشمیر خان په لاسونو ایښودل شوې وه چې څوک اوس هم په سیمه کې د دولت مخالف دی. تر اوسه د باب الجهاد لیسې ته د ایښودل شوي مین ذمواري کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو په شیګل کې اوس مهال انجینر ګلبدین حکمتیار پورې د تړلي حزب اسلامي جنګیالي او وسلوال طالبان فعال دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت وغوښتل چې د سولې د پروسې په اړه د افغانستان ملي شورا او ملت ته معلومات ورکړي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون د جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکاو چې د سولې پروسه باید په افغانستان کې د ثبات سبب شي. په عین وخت کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال وویل چې حکومت باید د سولې او جګړې پالیسي او ستراتیژي د خلکو له استازو او ملت سره شریکه کړي. په دې اړه د ناجی صافی راپور واوري.
د افغانستان ولسی جرګه په هیواد کې د وسلوالو مخالفانو د بیلابیلو ډلو حضور ته په اشاره وایي چې د دوی له یوې ډلې سره خبرې نشي کولای چې په هیواد کې سوله ټینګ کړي. د دې جرګې رئیس د شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د سولې پروسه د ملي شورا او افغان ملت سره په سلا مشورو پر مخ یوسي.
سولې پروسه ملي هست به ملت افغانستان.
سوله ملي پروسه ده، د افغانستان ملت سره تړاو لري. حکومت مکلف دی چې د سولې روسی په تړاو د افغانستان ملي شورا چې د خلکو استازي دي دوی دقیقا پاجریان کې وساتي چې څنګه سولې او بل اخر د سولې په پای کې د افغانستان خلکو ته د یو سراسري سولې شاهدان وو.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوی سباندې یو اونې وروسته د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون سلور ارخیزه غونډه جوړه شي. ولسمشر غنی ویلي چې د دغو سلور ارخیزو خبرو لومړی غونډه به د جنوري په 11مه په اسلام آباد او دویمه په کابل کې جوړه شي. ولسمشر اشرف غنی همدارنګه ویلي چې کابل ته د پاکستان د لوی درسیز راحیل شریف د روسي سفر پر مهال د پریکړه هم شوی چې د سولې خوښونکو او جنگ خوښونکو طالبانو ترمنځ باید توپیر وشي. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر ویل چې د هیواد په داخله او خارج کې د ځنیو منابعو د معلوماتو لمخې د داعش ډلې پیاوړتیا تر شا بهرني لاسونه شته او قرباني افغانان ورکوي. موړي همدارنګه د سولې او جګړې د پالیسۍ په جوړولو هم ټینګار وکړ.
حکومت دې خپل سولې او جنگ پالیسی او ستراتیژي په ډیر دقت او د ملت کور سره په مشوره د ملي ګټو د خوندي کولو پر بنا جوړ کړی.
حسم وکړه چې د ولسی جرګې د غوښتنو په اړه د حکومت نظر هم ولرو، خو په دې حق له حکومتي چارواکو خبرې ونه کړې. ل دې وړاندې افغان چارواکو ویلي چې د سولې د خبرو اترو په اړه له ملي شورا، خلکو او بیلابیلو مدني بنسټونو سره لازمی مشورې کیږي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې ورستیو کې د سولې پروسې د پرمخ بیولو لپاره هڅې زیاتې شوې او پاکستان هم یو ځل بیا ژمنه کړې چې افغان حکومت سره په دې برخه کې مرسته کوي.
تاسو زموږ اخلو ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم اوریدئ. شي ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویپانی پاتره. خلک وای په افغانستان په حکومت کې اوس هم ځینی دولتي چوکۍ د شخصي ملکیتونو په څیر کارول کیږي. دوی وای د سي دولتي چوکۍ شته چې مسؤل ورڅخه تبدل شوی یا تقاعد شوی هم دی. د دې چوکۍ د زوی یا هم د کورنۍ کوم غړي ته ورکول کیږي. د دې ډول چوکیو مثالونه ډیر دي، خو تر ډیره ځای د خلکو له نظره پټ ساتل شوی دی. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
که څه هم حکومت لدې وړاندې ویلی و چې ټول ګمارنه باید د آزاد رقابت لاره وشي او د دې لپاره د اداري اصلاحات او کمیسیون او د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداره رامنځته کړه، خو خلک وای په ځینو ګمارنو کې اصول تر پښو لاندې کیږي. د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې اوس هم د حکومت په تشکیلاتو کې داسې څوکۍ شته چې د شخصي ملکیت او جایداد په څیر کارول کیږي. د دې ډول څوکیو بیلګې ډېرې دي، خو د خلکو له نظره پټې پاتې شوې دي. د کونړ ولایت وسیدونکي وای په دې ولایت کې هم داسې دولتي څوکۍ شته چې د هغې د مسؤل د لرې کېدو تبدیلېدو او تقاعد وروسته څوکۍ د هغه زوی یا ورور ته پاتې شوې ده. د دې ولایت د مدني ټولنې یوه غړي شعیب غروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کونړ کې ډېر داسې پوستونه دي لکه سولې شورا به زه یاده کړم، پلار یې وفات شو، زوی راغی. تېرو 15 کاله وړاندې سولې شورا رئیس مړ شو، به یې زوی وټاکل شو. په نورو ولسوالیو کې هم داسې دی چې مدیریتونو کې پلرونه له منځه تللي دي، په ځای باندې زامن ټاکل شوي دي. او د عامې روغتیا رئیس هم دا تقریبا یو میاشت تقریبا کېږي چې لاړ او ورور یې د هغه په ځای باندې سرپرست شو.
د زابل ولایت اوسیدونکی رحیم الله رحیمی وای چې په دې ولایت کې ځینې دولتي څوکۍ نه یوازې دا چې د قومونو په واک کې دی، بلکې له پلار څخه زوی او یا له ورور څخه ورور ته پاتې شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
مرکز کې په ځینو ریاستو او په ځینو دغو کې ستا داسې څوک ستا چې پلار یې ایسته سوی او زوی یا وراره یې پر پوست باندې مقرر سوی. نور دغسې مدیریتونه دي، پوستونه دي چې خپل وراره د کاکا زوی دا معرف کېږي، خو زه د خاص نوم نه شم درته اخیستی. لکه په اطلاعاتو کلتور کې انکشافي د حد کې درشایم.
یوازې د زابل او کونړ ولایتونه نه دي چې ځینې دولتي څوکۍ په کې لپلار زوی او یا له ورور څخه ورور ته لیږدېدلې، بلکې په بدخشان ولایت کې هم د دې ډول څوکیو بیلګې موجودې دي. د بدخشان ولایت د ولایتي شورا مرستیال ضیاءالدین واسق سره له دې چې د دې څوکیو د مسؤلینو د نومونو له افشا کولو یې ډډه وکړه، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ستونزې انکار ونه کړ.
زه دا تاییدوم، په یوه پوست کې 40 کاله کېږي چې یو کس پکې کار کوي. د نفوسو د ثبت احوال په اداره کې شته او همدارنګه په ځینو نورو ادارو کې شته چې د خپلې کورنۍ غړي پکې مقرروي. دا نه یوازې په بدخشان بلکې د هیواد په ټولو سیمو کې دا ستونزه لیدل کېږي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس سید ذبیح الله ساویز ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیسیون په 1302 لمریز کال کې جوړ شوی او تر اوسه شاوخوا 200 دولتي کارکوونکو د دې کمیسیون د آزاد رقابت په اساس د ارزونې قانوني پړاوونه تیر کړي او د دولت پر مختلفو څوکیو ګمارل شوي دي. په کابل ولایت کې هم خلکو د ورته مقرریو بیلګې لیدلې دي. کله چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی له وژل کېدو وروسته د هغه زوی صلاح الدین ربانی دې څوکۍ ته وګماره، موضوع د یو شمېر خلکو له انتقادونو سره مخ شوه. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د ولایتونو د تشکیلاتو چارې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکې ادارې پورې اړه لري. د دې ادارې چارواکي وایي د سیمه ییزو ارګانونو مسؤلین د اصلاحاتو د نوي ریفورم په اساس له ارزونې وروسته پر پوستونو ګمارل کېږي. د دې ادارې ویاندې منیری یوسفزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اداره مستقل ارگانای محلی
د سیمایزو ارگانونو مستقله اداره په تشکیلاتو کې پر اصلاحاتو او د ریفورمونو په جوړولو کار کوي. ټول مقرره چې کیږي د اداره یې ساری. کل خلکو سره اسناد وي موږ به تعقیب کړو، بیا هم موږ هڅه کوو چې د استخدام پروسه شفافه کړو.
سره له دې چې حکومت پر دولتي څوکیو د کارکونکو د ګمارلو لپاره د ریفورمونو آزاد رقابت او د ارزونې د پروسې خبرې کوي، خو خلک وایي چې په مقرریو کې واسطه پیژنګلوي، ژبنی، قومي، سیمایز او سیاسي ملحوظات هغه نیمګړتیاوي دي چې پر دولتي څوکیو د کارکونکو د ګمارلو د پروسې شفافیت زیانمن کړی دی، خو حکومت ژمنه کړې چې دا پروسه به شفافه کړي.
د افغانستان حکومت وای د نوی کابل بانک ته خصوصي کولو لپاره ځانګړی پروګرام لري. د نوی کابل بانک رئیس سید جان سعید ازادي راډیو ویل چې اوس شرایط برابر شوی او د خزائنو د ریاست د پروګرام پر اساس په ځانګړي ډول بهرني پانګوونکي کولای شي په دغه بانک کې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. سلطان محمد سرور له شاغلي سعید سره مرکه کړي.
رئیس صاحب محترم، دا تاسو زیارونه چغوړی کابل بانک خصوصي کوي څومره پرمختګ کړی؟ څو ځلې تاسو کابل بانک وړاندې کړی چې خصوصي سي مګم دغه زیارونه لکه ټکنی دي؟
دا خبره دا سي د زم پهلمه چې مطرح کړی چې ایس یو خراب شي تاسو نه سوق نه اخلي. تاسو کفا عادي مسائل کې به عامینه تاسو ته مثال درته. تاسو هغه وخت یو انسټیټیوټ یا یو داس یو ځای چې انسټیټیوشن دی اقتصادي وسیږي چې هغه اواید ولري، د اواید په اساس هر څوک اندازه لګي او نه خوشاله څنګه. زه باورمن په دې ما چې تیر ځل هم دولت څو ځل شي پرایټایزیشن لپاره کار کړی دی، هغه هم کوششونه وو، هغه بخش یې هغه تعهدات وو چې جامع جهانی ته وکړ شوی وو. او کوشش په دا او چې هغه وخت پرایورټایز شي. خو اوس دغه خاص توجه دې موضوع ته شوی ده دا بانک نه ډیر یو بانک د سیو بانک جوړ شوی دی چې تاسو کولی شئ چې په تاسو په 2014 کې به ضرر نه لري. او دا بانک اوس دولت کولی شي چې د جګ موقف نه دا بانک خرڅ.
مشتریان هم لري داخلي یا خارجي څوک دي؟ څوک راغلي
د مشتریان په اخلا داخلي او خارجي موږ ایډورټایزمنت ورکړی دی اعلانات په ټول د نړۍ په کچه باندې اعلانات ورکړی دي چې هغه مستقیم من ریاست د خزائن وزارت مالی سره په تماس کې دي.
د نوی کابل بانک رئیس شغله سعید چې مرکه تسول ازادي رادیو ووریده د دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. اوس په اجمل تورمن د دې ساتلند خبرونه در ووروي.
افغان ولسمشر د شینوارو لایوش میر مشرانو سره لیدلی او د دوی د سونزو پاړې ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان لوی درستی جنرال قدم شاه شاهین پروند د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ تتلې او په یاد ولسوالۍ کې د داعش په وړاندې د افغان ځواکونو روستۍ بریاوې ستایلې دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبی اسیا د فدراسیون د تلولیو په پایلوبه کې نن له هند سره مخامخ کیږي. افغانستان په دغو مسابقو کې د تلولۍ لقب څخه دفاع کوي. په تهران کې مظاهره چانو د سعودي عربستان پر سفارت يرغل کړي او د راپورونو د مخې د سفارت یوې برخې ته ور ورته کړي. په تهران کې د اعتراض وروسته لدی وشو چې سعودي عربستان یو مشهور شیعه دینی عالم نیمر النفر لشپک سلويخ نور سره اعدام کړ. په سومالیا کې الشباب تونلار اسلامي ډلې د نویو کسانو د جذبولو لپاره په خپل تبلیغاتو کې د امریکا جمهوریت ریاست ته د هیلمن نومان ډونالد ترامپ له وروستیو جنجالي څرګندونو استفاده کوي. د ایران قضایی ادارې د بهر په نامه د اصلاح غوښتونکو ورځپاڼې خبرېدل د هغه څه له امله چې دولت ضد تبلیغات غني معنا کړل.
د دې خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو ترڅنګ ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام لرو. خو اوس په اسد الله لودین راته وایي چې د کابل نننې ورځپاڼې لیکلي
د کابل چاپ نننې یو رسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د سولې په اړه د اسلام آباد غونډې او د داعش د ګواخ په اړه مسایل او تازنګړي کړې دي. سرخط خپلواکي ورسپانو په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین له څلور اړخیزه غونډې مخکې به د افغانستان او پاکستان دوه اړخیزه غونډه هم وشي. په سر مقاله کې راغلي چې دغه دوه اړخیزه غونډه ډیره مهمه ده او هغه دا چې که د دواړو هیوادونو چارواکي په دوه اړخیزو خبرو کې د باور فضا رامنځته او یو بل ته قناعت ورکړي د څلور اړخیزو کمیټې کارونه به په ښه مسیر روان شي. د سر مقالې لیکوال ویلي افغانستان او پاکستان یو د بل په وړاندې تورونه پوري کوي او همدغه تورونو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا خړپړه کړې ده. د ورسپانې په باور د اسلام آباد د غونډې نتیجو ته ډېره خوشبيني هم نشته خو د پرمختګ دی وګام په توګه یادې دلی شي. کابل پوسټ ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې د سولې مخالفین غواړي د اسلام آباد غونډه ناکامه شي. په مطلب کې د سولې عالی شورا د مسؤلینو په حواله لیکل شوی چې په کابل کې روسي انتحاري حمله هم د هغو کسانو لخوا کیږي چې د سولې لټینګښت سره مخالفت لري. د مطلب لیکوال ویلي د سولې په بهیر کې د امریکا او چین ګډون هلي زیاتې کړي او د دغو هیوادونو په حضور کې پاکستان هم د سولې په برخه کې خپل رول لوبولی شي. هیواد دولتي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې په اړه د راتلونکو غونډې د راغنده او غیزمنو پریکړو په هیله. په سر مقاله کې راغلي پاکستان ژمنه کړې چې په خپل خاوره کې به هغه وسلوال مخالفین ځپي چې د سولې له بهیر سره نه یو ځایږي. د سر مقاله لیکوال ویلي امریکا او چین باید پاکستان ته اړ کړي او ضمانت ترې واخلي چې د سولې په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي او وسلوال مخالفین اوربان ته وهڅوي. اطلاعات روز ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ننګرهار افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش درانننوتو دروازه ده. په مطلب کې راغلي چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو سیمه چې ډیوران کرښې ته نږدې پراته ده د سوریا او عراق له هغو سیمو سره شباهت لري چې داعش وسلوال پکې فعال دي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د نننه طبي خدمات غوړېدلې او اوس د ډیرو سختو ناروغیو درملنه د هیواد په داخل کې ممکن ده. د دې وزارت چارواکي د امیری کمپلیکس پنوم خصوصي روختون کې د زړه ناروغي او د علاج بریالي بهیر په یو خوند کې پایل کړ او خلکو یو غوښتل چې د هیواد د نن درملنې ته لومړی تو برکړي. د امیری کمپلیکس مسؤلان وایي چې دغه روختون د شپږو میاشتو په موده کې تر سلو زیات د زړه جراحي عملیات کړي او هڅه کوي چې د علاج لا ډیر امکانات برابر کړي. یوسف خان زدران راپور لري.
کته هم په یواد کې د بکیفیت درملنې او په دې برخه کې د کم امکاناتو څخه ډیر شکایتونه موجود دي. خو د روغتیا وزارت چارواکي دا کوي چې افغانستان اوس مهال د سختو ناروغیو د علاج وړتیا لري. دغه وزارت چارواکو چې د شنبه په ورځ یې په کابل کې د زړه ناروغیو د علاج په برخه کې د امیری کمپلیکس په نوم د یو خصوصي روغتون په خدماتو خبرې کولې، ټینګار وکړ چې دا ډول ډیر روغتون نشته چې بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو اړتیا کمه کړې ده. د امیری روغتیا وزارت د مالجوي طب رئیس محب الله زیر وایي چې د عصري روغتونونو جوړېدو سره خلک کته پکار ته چې پخپلو ډاکټرانو اعتماد وکړي.
امروز خوشبختانه کشور ما شما وزارت ساتامي
لنی کمرغنن ورځ زمونږ اوساس هیواد او د امیر روغتیا وزارت د دې ورتیا پیدا کړي چې اکثره ناروغي په هیواد کې د نن اساس خپلو ډاکټرانو په واسطه دوا شي. خو یو شمیر وطنوال چې اوس هم د علاج لپاره بهر زی راګرځولې سخت کار دی، ولې ستاسو ډاکټر لایق دی او خدماتو ته پکتو چې ستاسو په هیواد کې شته بهر ته مزه. ښاغلی زیر وایي چې لا هم په میلیونونو ډالر پانګونه د درملنې لپاره له هیواد بهر روزی چې د کار د نورو هیوادونو په وړاندې د افغان ډاکټرانو ورتیا تر پښتنې لاندې راوستي ده. په افغانستان کې د اسري درملنې ډاډ داسې وخت ورکول کیږي چې ډیری افغانان په هیواد کې د نن د زینو جدي ناروغیو علاج ممکن نه ګڼي. دوی وایي چې په هیواد کې د ناروغیو تشخیص تنظیمن وي، درمل تر ډیره بې کیفیت وي، روغتونونه کده امکاناتو اعلانونه هم کوي خو ترې استفاده نه کوي او ګڼې نورې نیمګړتیاوي. د امیری کمپلیکس مسولین هم زینې داس تنظیمنې خوایي چې دوی پښته امکاناتو یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې د 1500 د ډیرو ناروغانو د زړه د بیماریو علاج کړی دی. دغه کمپلیکس مشر میرویس اميري رسنیو ته ویل
تقریبا په مدته کې شپږو میاشتو کې زموږ د زړه عملیاتونه لسلو نه اضافه شول او نه تنه تعداد سلو نه اضافه شوی بلکې موافقانه اجرا شوی دي. او د دې ترڅنګ تقریبا په حدود 400 نه زیات انجیوګرافي انجیوپلاستي هم اجرا شوی دي. په آینده کې به ان شاء الله په دې منطقه کې به هم موږ کوشش کوو چې د منطقې په ساره به
هغه وایي چې په افغانستان کې د زړه د ناروغیو علاج نه یوازې اوس ممکن دی بلکې د ګاونډیو ډیرو هیوادونو په پرتله ارزان هم دی. په دې کمپلیکس کې بستر ځینې ناروغان وایي چې بهر ته د تلو وړتیا نه لرله خو دلته تر اوسه له علاج راضي دي.
مخکې خو بیخي نیم کوم نه و چې د زړه مرض په افغانستان کې وشي، یا ماته وایي چې نیم یې مشته کوي وخت کې به وشي چې افغانستان کې وشي. مور خدای زده بیا بیخي پرېښوله بیخي پاتش ولا یعنی رانز بیا به و میاشتی که چه بسرا میاشتی که رجیستر کری استادی بخواهش سایب مالیاتی خلاص شو.
لدې وړاندې په کابل کې د فرانسویانو روغتون هم په دې برخه کې د خدماتو څنګه پرانسته چې وایي په یو کال کې به شاوخوا د لزر ناروغانو د علاج وړتیا ولري.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانه یو اس ام اس 33 شميره ته واستوي. د یو اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت ته سو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره.
وسم ته لویدي زی ورسپانه غنو لویدي زو ورسپانه د جمی په ماشام د کابل شهر پر یو رستوران د موټر بمی حمله په اړه معلومات خبره کړی او ویل دي چې په دې بریټ کې دوه تنه وشل شوی دي. لویدي زو ورسپانه دا یادونه هم کړی چې دا بریټ په داسې وخت کې وشو چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي روانه میاش په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې د پیلولو په اړه خبرې کوي. ډیجیټل ژورنال ورسپانه په همدې موضوع خپل لیکنې ته دا عنوان ورکړی. د کابل پر فرانسوي خوراکونو د طالبانو پر وژونکو حمله حیرانتیا او غوسه. ورسپانې ویلي چې د دې پېښې په دوو قربانیانو کې یو 12 کلن ماشوم هم شامل دی چې د بم په ټوټو لښونده بې برخې شو. دغه ماشوم د رستوران په څنګ کې د یو دوکان په خوله کې ولاړو. ورسپانې د پېښه د هغو بدمرغیو یو بیلګه بللې چې افغانان له کلونو ورسره مخامخ دي. ډیجیټل ژورنال رسپانه زیاتوي چې دا په یو ونی کې په کابل کې د طالبانو دوهمه حمله وه. د ټاکسي و چلون کې محمد حیدر ویلی چې د رستوران ته جکپوري افغانان او ځینی بهرانیان راتلل خو طالبان ونه توانل چې رستوران ته ننوځي. حیدر همدارس ویلی چې د رستوران د باندې چاودنی یوازې عام خلک ووجل او یې هم ټپیان کړل. د همدارس ویلی چې چاودنی د ټاکسي او شاوخوا ګڼ کورونه هم سخت زیانمن کړی دي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتلی که آمده ایم کل سلزیمای زور است یا بیش به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدا رست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مکنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی په افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې د آزادی رادیو نه واورئ.
امریکا او اروپای اتحادیه وای د سعودي عربستان د حکومت لخوا د مشهور شیعه مولا شیخ نمر النمر اعدام کړي شي په سیمه کې فرقوي کړکیش طلبونه وهي. اروپای اتحادیه د دغه مولا په اعدام چې د تهران او ریاض روابط نور هم کړکیچر کړل انتقاد وکړ. سلطان محمد سرور د لوی دي رسنوي د ریپورتونو په اساس نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی وویل چې واشنگتن د نمر اعدام ته ځکه ځانګړې اندېښنه لري چې کېدای شي په سیمه کې اوسنی فرقی تاوتریخوالی ته چې د کمولو اړتیا یې ده لمن ووهي. امریکا له سعودي عربستان غوښتي چې بشري حقوقو ته پام او درناوی وکړي. شیخ نمر د هغو وڅلوېښتو کسانو څخه و چې د تروریزم او ترهګري د جرمونو په ارتباط پرون په سعودي عربستان کې اعدام شول. العربیه تلویزیون د دغو کسانو د اعدامېدو اعلان داسې خبر کړ.
وهو بيان وزاره الداخليه السعوديه الذي اعلن فيه عن تنفيذ حكم القصاص في
د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت په اعلان کې د وڅلوېښتو تروریستانو او تروریزم پرونکو کسانو په حق کې د قصاص د نافذېدو اعلان وشو. دا کسان د سعودي عربستان په 1200 سیمو کې اعدام شوی دي. په دغو تروریستانو باندې په دولتي، ملکی او پوځي تاسیساتو د بریدونو او د ملکی او پوځي خلکو د وژنې تور لګول شوی وو. د غراز دوی د پاراوونکو افکارو په خبرولو تورن شوی وو. اکثر اعدام شوی تروریستان د سعودي عربستان دي، خو یو پکې مصری او یو کس هم د چاد دی.
سعوديون بالاضافه الى مصري و تشادي.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا د سعودي عربستان له حکومت د هم غوړي چې مخالفینو ته د سولېز بیان ازادي ورکړي او له دغو اعدامونو وروسته د احتمالي کلکېچونو د لری کولو لپاره د ټولنې له ټولو مشرانو سره همکاري وکړي. د غراز د اروپאי اتحادیې د بهرنی سیاست د ادارې مشر فدریکا موګرینی وویل چې په ځنګړې توګه د شیخ نمر انمر قضیه د بیان د ازادي او د مدني او سیاسي اساسي حقوقو د ساتنې په اړه جدي اندېښنې رامنځته کوي. هغه زیاتوي چې دغو حقوقو ته خای پټولو حالاتو او د تروریزم ضد مبارزې په چوکاټ کې هم پاملرنه وشي. د اروپאי اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر وویل چې د شیخ نمر اعدام په سیمه کې د فرقی کړکیچ پراختیا ته لمن وهي. فدریکا موګرینی وویل چې اروپאי اتحادیه د اعدام سزا چې هر ډول وي ورسره مخالفت لري. هغه د سعودي عربستان حکومت او غوښتل چې د خپل هواد د مختلفو پرګنو ترمنځ سوله او روغه پیوړې کړي. وروسته لدې چې ریاض اعلان وکړ چې شیخ نمر انمر د تروریزم او ترهګری په جرم اعدام کړي، ایران خپل سیمهیز سیال هواد سعودي عربستان د تروریزم او ترهګری په ملاتړ تورن کړ. د ایران بهرنیو چارو وزارت تور ولګاو چې د سعودي عربستان حکومت په داس حال کې چې د نن په هواد کې خپل منتقدین اعداموي، په سیمه کې د تروریستانو او افراطی سونی ډلو ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جابر انصاری ریاست خبرداري ورکړ چې د خپلو دغو پالیسیو درنه بیا به پرې کړي. د ایران دولتي تلویزیون ویل چې بهرنیو چارو وزارت د نمر په اعدام باندې د اعتراض څرګندولو لپاره په تهران کې د سعودي عربستان شارج دافیر احضار کړ. وروسته د سعودي عربستان حکومت پر ریاست کې د ایران سفیر احضار کړ او د هغه څه لقبل خپل شدید اعتراض ورته څرګند کړ چې په سعودي عربستان کې د اعدامونو د تنفیذ په حق له د تهران له دښمنۍ ډکې څرګندونې وګڼلې.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ژوند په شیبو کې خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. تاسو به د چاپی خبرونه په قطار کې د لمر فلکلور د خلکو فرهنګ فرهنګي مردوم فرهنګ او یا هم د تورت نمونه اوریدلی او یا به مو د خبرونه لوستي وي. هو دا ټول نمونه د یوې مجلې چې پر فرهنګ او یا فلکلور مشهور و دي. یا د مجله د شاهی نظام څخه را پدی خوا شاو خوش پیدا غنی چاپ شوی چې په بیلا بیل وختونو کې نمونه او د چاپ شمیر تغییر کړي خو لبد مرغه دغه مجله اوس نه چاپی. نن خبرونه مو د همدغه مجلې تاریخ جوړښت او د موادو ارزښت زنګړی کړي چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې کړم.
درن اوردونکو د فلکلور یا فرهنګ مجله چومري لڅلبیختو کلونه وړي د هیواد په پلازمینه کابل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې خبریدله چې تر ډیره فلکلوریک مسایل په خپل وجود کې خوندي کړی وو. د سویل کې چې دغه مجلې لمړنۍ نوم لمر وو خو هغه وخت په دغه مجله کې د فلکلوریکو مسایلو ترڅنګ یو شمیر نور ټولنیز او ادبي مسایل هم خبریدل. اوریدونکو لکه څنګه چې د زمان په اوښتو سره د فلکلور مجلې نمونه بدل شوی له دې سره په خوا کې مسول مدیرانو او کارکونکو هم تغییر کړی دی. تر ټولو وروستی مسول مدیر ښاغلی دوست محمد قبل بای وو. نوموړی د مال د اطلاعات او فرهنګ وزارت د افغان فلم پر ریاست کې کار کوي. دای د فلکلور مجلې پر تاریخ لاندې غږیدلې.
مجلې فلکلور تاریخ له شاهی دورې نه د لمر په نوم چاپېده او هم ټول مضامون البته پښتو فارسی ازبکی ټول عمق د لمر په مجله کې چاپېده. پس له لمر نه چې د داوود خان حکومت رامنځته شو د مجلې نوم تغییر وکړ. د لمر په ځای فولکلور په نامه نشریده. دام عمق شان د پخوا په شان ټول مضامون فولکلوري وو. دا په دوه میاشت کې یو ځل خبرېده. پس لاغه نه چې دا د خلکو پرچم حکومت رامنځته شو بیا هم دا په کندي خبرېده. مثلا بیا نوم یې هم تغییر وکړ د خلکو فرهنګ په نامه. له هفت سور نه تر استاد ربانی حکومت پورې ټول چې موږ وشمیرو یاره پنځلس شماری کېږي. بیا پس لاغه نه د استاد ربانی په دوره کې درې شماری چاپ شو د فرهنګ په نامه. پس له استاد ربانی نه چې د طالبان حکومت راغله په هغه کې دوه شماره بیا هم د فرهنګ په نامه خپره شو. د کرزی صاحب حکومت راغله بیا یو دوه درې شماری نصرالدین صاحب المان مخکې مدیر مسؤول هغه نشر وکړ. پس له هغه نه تر اوسه پورې زه تقریبا څلوېښت شماری مې ایستلي دي.
د علومو اکاډمۍ غړی څېړندوی حبیب الله رفیع چې د فلکلور مجلې لومړی مسؤول مدیر وو وایي چې د مجلې د جمهوري نظام د راتګ په لومړۍ ورځ چاپ شوې ده. نوموړي ویل
فلکلور مجله په 1350 کال کې تاسیس شوه لیکن په مطبعه کې و تر چاپ لاندې و چې 1352 کال د جمهوریت انقلاب وشو او مجله د جمهوریت دوره کې راووته، او جالب دا ده چې د جمهوری نظام لومړنۍ نشریه و، ځکه مجله تیار شوی و او زه چې ورغلم په غوسبا رژیم بدل شوی و او ما مجله د مطبعې نه راویستله، که څه هم د مطبعې مسؤول مدیر څه ځایونه پکې په نښه کړي وو چې هغه دوی پادشاه ته توهین بلل، لیکن ما ورته ویل چې اوس پادشاهي نشته او باید مجله ووځي. د مطبعې رئیس مرحوم قنداري هم قناعت وکړ او مدیر مسؤول ته وویل چې مجله ورکړه. هماغه و چې د فولکلور مجله د لومړنۍ جمهوري نشریې پیس راووتله.
ښاغلی رفیع وایي دوی هڅه کړې وه چې د هېواد د ټولو سیمو فولکلوریک ارزښتونه او هغه توکي چې د فولکلور برخه ده په بېلابېلو مقالو کې ځای پر ځای کړي. هغه د نوموړې مجلې د موادو او د نومونو د بدلون په اړه وایي.
د دې مجلې د پاره موږ پروګرام داسې جوړ کړی و چې فولکلور څېړنې پکې نشر شي، ولسي سندرې پکې نشر شي، ولسي کیسې پکې نشر شي، ولسي روایات، ولسي عقاید و شګونونه و کرکې و کګنې دغه ټول مسایل پکې راشي، او دا مسایل په دې مجله کې د شهید داود خان د دورې تر پایه پورې په منظم ډول نشریدل. د افغانستان د ټولو ژبو ټولو سیمو د فولکلور بېلابېلې نمونې پکې خوندي شوې چې اوس هغه مجله د محققینو د څېړونکو لپاره مرجع ده او استفاده ځینې کوي. وروسته له هغې چې خلقي کودتا وشوه په 1350 کال کې، تر هغې وروسته د مجلې نوم د فرهنګي خلق په نامه واوښت چې یوه سلسله سیاسي مسایل یې هم پکې ځای کړل، لیکن په څنګ کې بیا هم فولکلوري مواد نشریدل. د پرچمیانو په دوره کې د مجلې نوم فرهنګي مردم شو او بیا یې هم بیرته ما پخوانۍ حال ته رجوع وکړه. تر زیاته حده کوشش کېده چې فولکلوري مسایل او فولکلوري شیان پکې نشر شي، فولکلوري ادبیات پکې نشر شي، او ښه وچلېدل او ډېر مواد پکې نشر شو. وروسته له دې په دې موجوده حکومت کې هغه د فرهنګ په نامه راووته چې لږ یې د نشر ساحه تر پخوا زیاته شوه.
چرندوی حبیب الله رفیع د یادې مجلې پر بندېدو خوشی نه ښیي، او په خبره یې که چیرې یاده مجله بیرته په خپرونو پیل وکړي نو د افغاني ټولنې ټول فولکلوریک مسایل به پکې خوندي شي. د علومو اکاډمۍ یو بل غړی سر محقق محمد اسف ګلزاد بیا یاده مجله د هېواد د فولکلوریکو ارزښتونو په اړه د قوي مقالو او شننو ټولګه بولي او وایي چې د فولکلور په برخه کې یاده مجله لومړنۍ مجله وه چې په کابل کې چاپ شوه.
موږ ادبیات پر دوو برخو ویشو، چې یوې تحریري او بلې شفاهي دی. له بده مرغه زموږ یو شمېر شفاهي ادبیات مخ په ورکېدو دي، ځکه دا له یوې سینې و بلې سینې ته په شفاهي توګه انتقال شوي دي. له نیکه مرغه باید ووایم چې پخوا ځینې فلکلوریک ارزښتونه د فلکلور په مجله کې خوندي شوي وو، خو له بده مرغه اوس د فلکلور په برخه کې کومه ځانګړې مجله نه لرو. که څه هم په هېواد کې انقلابونو په دغه مجله هم تاثیر کړی، کله یې نوم بدل شوی او کله د چاپ له ځنډ سره مخ شوی، خو په ټوله کې د فلکلور په برخه کې دا یوه ډېره قوي او مختلف مجله وه.
مینوالو، موږ هڅه کړې چې د فولکلور مجلې یو شمېر پخوانۍ او اوسنۍ ګڼې پیدا کړو. نو محبوب شاه محبوب د فولکلور مجلې یو شمېر ګڼو ته لنډه کتنه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو.
درنو اوریدونکو، لما سره په لاس کې د لمر مجلې اوومه ګڼه ده چې په 1450 مریز کال د میزان په میاشت کې چاپ شوې ده. د مجلې پر لومړی پوخ یو شوار داسې ښکل شوی: خدا وطن شاه. د دغه مجلې مسؤول مدیر ډاکټر شیر احمد دی. دغه مجله د دولتي مطبعې له لوري چاپ شوې وه چې قیمت یې د وخت 15 افغانۍ ټاکل شوی و. د فولکلور مجلې یوه بله ګڼه چې نوم یې فولکلور دی شپږمه ګڼه یې راسره ده. دا ګڼه د 1450 لمریز کال د وري او غوی میاشتو چاپي خپرونه ده چې په لومړي پوخ کې د څو هنرمندانو یو انځور دی چې په لاس کښل شوی. دا ور د مجلې مسؤول مدیر نثار احمد بهین دی او محتممه یې زهرا چوپان ټاکل شوی. په دې ګڼه کې په پښتو، دری او انګلیسي ژبو فلکلوریک مطالب خپاره شوي دي. د فرهنګ مجلې د 1480 کال ګڼه هم راسره ده چې د فلکلوریکو مسایلو په باب پکې لیکنې خپرې شوي. مسؤول مدیر یې مهدي دعاګوی دی او د یوې ګڼې بیې 15 افغانۍ ټاکل شوې وه. دا مجله هم په منځمهاله صحافت چاپ شوې. د دغې مجلې بله ګڼه چې دا ځل یې نوم فرهنګ دی په 1440 کال کې چاپ شوې ده. مسؤول مدیر یې سید عالم هاشمی دی. یادګنه په ډیر ضعیف صحافت سره په شپږ څلوېښت مخونو کې چاپ شوی او د مطالبو ژبه پښتو درې ده. تر ټولو وروستۍ ګڼه چې په 1292 لمریز کال کې د دغه مجلې چاپ شوی د فرهنګ مردم نوم لري چې مسؤول مدیر یې دوست محمد قابل بای دی. د دغه مجلې پر لومړي او دوهم مخ د یو شمېر کورنیو صنعتونو، فلکلوریکو توکو او نورو انځورونه د مطالبو له لړلیک سره یو ځای پراته دي. د لیک ژبه یې پښتو او دری ده چې په ډېر لوړ صحافت سره په 110 مخونو کې له رنګه انځورونو سره یو ځای چاپ شوې ده.
اوریدونکو، دا چې دغه مجله اوس بنده شوې نو ګڼ شمېر فرهنګیان هم پرې خوشینې دي. د علومو اکاډمۍ غړی ښاغلی محمد اسف ګلزاد د یادې مجلې پر بندېدو خوشینې ښیي او له حکومت غواړي.
زه هیله مند یم چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت به دغه مجله بیرته په پښو ودروي تر څو د افغاني ټولنې فلکلوریک ارزښتونه او مسایل پکې خوندي شي.
دا چې دا مجله ولې بنده شوی او د بیا چاپ لپاره باید څه وشي په اړه دوست محمد قابل بای وایي.
د دې علت چې دا ولې ماتل شو، دا خو ایمون ریاست دوه نشریه درلوده، یو د خورشید او بل فرهنګ مردم وو. دا اصلاحات اداري ویل چې دا یو نشریه بس د ریاست، متاسفانه دا فرهنګ مردم لمایشته که دا خورشید تر اوسه پورې
د یوې داسې مجلې د مسؤول مدیر په حیث چې په هغې کې ټول فلکلوریک مواد راټولېدل او د افغانستان د مختلفو ټولنو په فلکلور باندې غږېده، د دغه مجلې بندېدل تاسې څنګه ارزوي؟
زه خو دا یو ډېر ضایع بولم، ځکه چې دا بلکې مجله نه بلکې د افغانستان د اجتماعي تاریخ یوه ګنه ده، یوه نشریه ده. دا خو نه ده چې مثلا یو فلکلوري مطلب نوم چاپو، دا ټول په خپل کې یو هغه محتویات لري، یو ارزښت لري. دا ډېر یو ځای ده، اما متاسفانه افغانستان اوس هیڅ شی نه لري چې د خپل فلکلور یا عامیانه مطالب که نشر کی.
له حکومت است غوښتنه څه څه باید وشي؟
والا مونږ زما غوښتنه د حکومت خو همدا ده چې دا مجله بیرته احیا کی او تیر په قدر احیا کی، وسایل ورته ورکی، د هر ژبې د هر ملیت یو قدر ورته ورکی.
درنو اوریدونکو، د نړۍ په ټولو پرمختللو هیوادونو کې د فلکلوریکو مسایلو د ژوندۍ او خوندي ساتلو لپاره چاپي، غږیزي او تصویري رسنۍ موجود دي تر څو د خپلې ټولنې د فلکلوریکو توکو په اړه معلومات پکې خوندي وساتي. خو په هیواد کې د فلکلور یوه ځانګړې مجله موجوده وه، خو هغه هم له بده مرغه تړل شوې ده. د بیا چاپې دا په هیله یي نننۍ خپرونه مو همدلته تمامېږي. که راډیو ته مو لیکونه راستول پتی مو دادي. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاره.
خدایا سر تور کیڑوں بے دما سوپن خدایا 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 ترگی میں واقل چه انسان شمنو چاہتا ورکو پیتی غور